د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈی ریڈیو ته بیا هم ښه راغلی. نن جمعه د 2019 کال د می میاشتې لسمه ده چې د غوی میاشتې له شلمې سره سمن خوري. دا وخت په پیښور کې د سهار اتې نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن یولس نیمې بجې دي. زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې په وروستۍ خبري برخه کې ساسو کور به یم. لومړی هم سرټکی، امریکا او طالبانو په قطر کې د خپلو مذاکراتو شپږم دور پای ته ورساوه. دواړه اړخونه وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ کړی مګر پر جزئیاتو بلا غږیږي. خلیلزاد بیا هم په شخړو کې د کمی غوښتنه کړې ده. په شام او عراق کې د داعش ډلې له دړې وړې کېدو وروسته اوس دغه ډله کوم لوی مرکز نه لري، مګر د ترهګرۍ سره د مبارزې کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې د داعش ډلې خواروار جنګیالي ښایي د نړۍ په نورو برخو کې ستونزې راولاړې کړي. او ایران ته د امریکا نوې خبرداری، ډونالډ ترامپ وایي دا امکان شته چې له ایران سره جنگ وشي. او د امریکا خارجه وزیر هم ایران ته ګواښ کوي چې که پر امریکایانو یا امریکایي ګټو برید وکړي نو له سخت ځواب سره به مخ شي. اوس هم پوره خبرونه. طالبانو او امریکا د قطر په سر ښار دوحه کې د خپلو مذاکراتو شپږم دور چې یوه هفته یې دوام وکړ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پای ته ورساوه. که څه هم ویل کېږي چې د دې دور خبرو کومه غټه نتیجه نه لرله، خو دواړو اړخونو هم ویلي چې په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی او په جزئیاتو به په بل دور کې وغږیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر له طالبانو سره د خبرو د پرمختګ خبر ورکړی او لیکلی دی چې د افغان جګړې د ختمولو لپاره طریقې کار باندې مو ثابته خو سوکا پرمختګ وکړ. موږ اوس مهمو جزئیاتو ته رسیدلی یو، جنجالونه تل په جزئیاتو کې وي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم پر خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دواړو خواوو د یو بل نظریات په ښه حوصله سره واورېدل. لا معلومه نه ده چې د امریکایي اساسو او طالبانو بل غونډه به کله او چیرته وي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ وایي هیله یې دا ده چې له ایران سره خبرې پوځي مقابلې ته ونه رسیږي، مګر زیاتوي چې د پوځي اقدام ویره شته. صدر ترامپ چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره خبرې کولې، خلیج ته یې د یو ایس ایس ابراهام لینکن نومي جهاز وړونکي پوځي کښتۍ د روانېدو په اړه وویل چې ایرانیان امریکایانو ته ګواښونه کوي او امریکا ته پکار ده چې مناسب امنیتي تدابیر وسنجوي. هغه هیله وښوده چې ایران دې ورسره د خبرو دپاره تماس ونیسي. بل اړخ ته د زیارت یا پنجشنبې په ورځ امریکایي خارجه وزیر مایک پمپیو ایران ته ګواښ وکړ چې که په کوم برید لاس پورې کړي نو د امریکا له کلک او فوري ځواب سره به مخ شي. پمپیو په یو بیان کې ویلي په تهران کې رژیم باید پوه شي چې د هغو یا د هغو د هر ډول نایبانو لخوا که پر امریکایي ګټو یا شهریانو کومه حمله وشي نو د امریکا لخوا به یې په ځغرده او فوري توګه ځواب ورکړي شي. وایټ هاوس وایي چې صدر ډونالډ ترامپ به پت شنهن د امریکا د نوي دفاع وزیر په توګه ونوموي. شنهن د سکال جنوري میاشت راهیسی د امریکا نگران دفاع وزیر پاته دی. د وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ ویان دی سارا ساندرز په خپل ټویټر لیکلی چې شنهن په تیرو څو میاشتو کې دا ثابته کړه چې هغه د دفاع وزارت څوکۍ ته وړ کس دی. پد شنهن بیا په ځواب کې ویلي چې دا ورته د فخر خبره ده او که د سینټ لخوا تایید شي نو د امریکایي فوجونو د عصري کولو چارې ته به ژمن پاته شي. شانهن له ډیر شو زیات کلونه په خصوصي سکتور کې د بوئنګ جهاز جوړولو کمپنۍ ته کار کړی دی او منتقدین وایي چې هغه پوځي تجربه نه لري. امریکایي صدر ډونالډ ترامپ وایي هغه ډیر حیران دی چې د ریپبلیکنانو تر واک لاندې سنټ کې د استخباراتي چارو کمیټې د هغه مشر زوی ډونالډ ترامپ جونیئر د پښتنې ګرویګینې لپاره بللی دی. د سنټ یادې کمیټې د صدر ترامپ زوی د 2018 کال په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پلټنو په تړاو پښتنو ته غوښتی دی. ترامپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې زوی یو ډیر ښه سړی دی او مخکې یې هم کابو شل ساعته په کانګرس کې په سوالو جواب تیر کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ځل به هغه د پښتنو ځوابولو ته بیا هم سنټ ته ولاړ شي او کنه. د یو بل خبر لمخې د امریکا د استازو ایوان مشر نانسی پلوسی پر صدر ترامپ او دغه پر انتظامیه تور لګولې چې ګنې کانګرس د سوال او جواب د پاره بلنی هر ورځ لپامه غورځوي او په دې ډول د انصاف په وړاندې خپل بی پروايي کوي. او وروستۍ خبر دا چې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګنې د شام حکومتي ځواکونو له اسلام پالو ملیشو نه لږ تر لږه درې ښارګوټي نیولې دي. اسلام پالا ملیشی د شام په شمال لویدیځ برخه کې له ادلب نه نیولې تر حمامه پورې سیمې په خپل اختیار کې لري. عربي رسنیو یو ویډیو خپره کړې چې په کې لیدل کېږي د روس هوایي ځواکونه پر ځینو سیمو درنه بمباري کوي او د شام حکومتي عسکر د ځمکې له خوا اوربانی پرمختګ کوي چې د کفر نبعوده او قلعه المعدق سیمې ونیسي. په شام کې که څه هم د داعش ډلې د حاکمیت ټغر ټول شوی خو اوس ځینې سیمې د حکومت او ځینې هم د حکومت د مخالفینو تر واک لاندې پاتې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
طالبانو او امریکا د قطر په سرکار دوحه کې د خپلو مذاکراتو شپږم دور چې یوه هفته یې دوام وکړ د زیارت پنځمې په ورځ پای ته ورسېد. دواړه اړخونه وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ کړی مګر پر جزئیاتو بلا غږیږي. خلیلزاد بیا هم پر شخړو کې د کمی غوښتنه کړې ده. د دې تفصیل به سمین احسان په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
په دوه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنځ تازه خبرو د طالبانو د وینا تر مخه په دوه مسلو تمرکز درلود. یوې د افغانستان نه د خارجي قوا وتل او بل مسله دا چې طالبان دا اطمینان ورکړي چې ترورستان به د افغانستان خاوره د نورو ملکونو پر ضد نه کاروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاذي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر د طالبانو سره د خبرو د پرمختګ خبر ورکړی او لیکلی دی چې د افغان جګړې د ختمولو لپاره طریقې کار باندې مو ساب تا خوشوکا پرمختګ وکو. موږ وس مهمو جزئیاتو ته رسیدلیو. جنجالونه تل په جزئیاتو کې. په همدې حال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې دا مذاکرات مثبت او رغون کې وو. هغه لیکلی دي چې دواړو خواو د یو بل نظریات په خا حوصله سره واوریدل. بل پلو زلمی خلیلزاد بیا هم غږ کړی چې په کار دا ټول اړخونه تاوتریخواله او جګړه راکمه کی. هغه زیاته کړې ده په داسې حال کې چې شخړې په زور روانې دي او بې ګناه کسان مري د مذاکرات اوسنۍ رفتار کافی نه ده. موږ ته په کار ده چې لا ډیر او لا په تیزی پرمختګ وکړو. طالبان داسې مهال امریکایانو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې مرستندویا ملکی ادارې برید کړي چې امریکا یې تمویلوي. په کاونټر پارت باندې د طالبانو په برید کې شاوخوا نه تنه اوجل شو او لسکونه کسان جوبل شول. د کابل یو اوسیدونکی حاجی حضرت ولی چې کورې په دې 14 کې وران شوه وای
موږ نه پېږو تر کومه پورې به د ملت سره په دې حال کې هغه دې تم ځان سره سوچ کې او کومه سره چې تم مخ ته چول دایو نه ما شي سولا دا نو سلا کېږي نو سلا شته دا څکر سره کوم دوی تخپل باداران ہدایت ورکه غره کوم سره بې
دا چې طالبان ولی ل یو اڑخه په قطر کې د امریکایي استاذ سره خبرو ته ناست وو او بیا په ورته وخت کې په کابل کې داسې مرګونه برید وکړو. د فوزی چارو یو کارپوه ریټایر جنرال عبد الوهاب وردکی دلیل داسې بیانې
اته جاسی چې په قطر کې شو شوې دي د غوري د خپل امتیاز قوی کا زیات امتیاز واخی پس دې ته جنگ ته شدت ورکړی دی او حمله ته شدت ورکړی.
د طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې د میاشتو راهسي په قطر کې پیل شوې ډیرو افغانانو ته داخله پیدا کړه چې په ملک به اتلس کله نه جګړه ختم شي. خو د سولې د مذاکرات اوګه شوی او تروسه هم نه د معلومه چې پای ته به څه وخت وي. د سولې خبرونو ته منتظر افغانان هر ورځ په خپل هیواد کې د جنگ جګړو او چاودنو خبرونه هم اوري. فوزی او سیاسي کارپوه ریټایر جنرال دولت وزیری وای طالبان باید د خلکو هیله د پامه و نه غورځي.
طالبان دومره حق نه لري لکه دوی چې ځان ته ورکړي دي چې هلته د سولې خبرې روانې دي. اول ته د دوامدار بریدونه کوي هر ورځ یې ځان مرګ برید کوي او یا پاسکری نظامی قطعاتو باندې بریدونه کوي. دا د سولې سره مرسته نشي کولی.
د طالبانو د مشرانو او د امریکایي اپلاوي ترمنځ د خبرو دا وروستۍ دور د مې په دیرشمه پیل شوی وو او د مې په نهمه ختم شو. لا معلومه نه ده چې د امریکایي استاذو طالبانو بل غونډه بکله او چرته یې.
او سم د نړیوالو مطبوعاتو په لور په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز کې یو مضمون ته کتنه کړې ده چې په افغانستان کې وروستیو شخړو او تاوتریخوالو ته ځانګړې شوې ده.
افغان طالبانو د چهارشنبه په ورځ کابل کې د امریکای د یوې خیراتي ادارې په دفتر خونړی حمله کې 15 تنان وژلي دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د کابل په واقعا یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د طالبانو دا حمله امریکای ته یو سخت پیغام دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت په دې واقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو مشرانو تیره هفته دوحه کې د امریکای نمائندګانو سره شپږم ځلی خبرو کې د کیناستو باوجود دا حمله وکړه، او دا یقینا چې د امن د عمل د حالت په حق له یو صفه اشاره ده. د امریکای د کیر نومي خیراتي ادارې په ودانۍ شوې حمله کې د دفتر درې ملازمان وژلې شوې دي. د افغانستان د فوجي او پنشني جرنیل او دفاعي تجزیه‌نگار عتیق الله امرخیل ویلې دي چې دې حملې نه دا صفه واضحه ده چې طالبان په امن یقین نه لري، او د امریکایانو تسپیزلې پیغام دی چې دوی به جنگ لازمن ګټي. امر خیل زیاته کا دا قسم حملی د طالبانو لخوا دا ډاګیز اعلان دی چې د امن د خبرو اترو مشران دوی دي. امریکایان باید چې د دوی خبرې ته غوږونی شي او د دوی غوښتنې اومني. د طالبانو په مطالبو کې بنیادی مطالبه دا ده چې امریکایان دې د خپل فوزونو افغانستان نه د وستو وخت نیټه اعلان کړي. د کورنو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خیراتي ادارې په دفتر سلور ټوپکمار ورننوتی وو، خو افغان حفاظتي فوج ټول وویشتل. البته په دوه مخیز ډزو کې د افغان پولیس یو افسر او یو افغان زنانه وجلې شو، هر کله چې یو خارجي جوبل شوی دی. د کیر تنظیم درې ملازمان هم وجلې شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر خپل یو پیغام کې د دې حملې ذمہواری قبوله کړې ده. د خپل پیغام کې لیکلي دي چې هدف کړی شوی خیراتي اداره د امریکای د نتورک برخه ده. ذبیح الله مجاهد وایي چې د ویشتې شوی خیراتي ادارې ملازمان افغانستان کې دننه ضروري سرګرمو کې اخته دي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې دې ادارې له سلا مشورې ورکوونکي خارجیان دي. دوی په افغانستان کې په خلکو ډیر ظلمونه راټیټ کړي دي، په خلکو ویرې ترهې تیری، د غیر اسلامي نظریو تشهیر کوي، او د غربي ملکونو کلتور خورول غواړي. افغان طالبان دا هم وایي چې هدف کړی شوی امریکنۍ خیراتي اداره کې نر او ښځې ګډ روزګار کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه وړاندې ښځو ته پردو سړو ته د مخامخ کېدو اجازت نه و. ان تر دې چې ښځې به بغیر د خپل کور د نارینه خار بازار ته سود سودا له هم نشوي وته. اخبار لیکي چې د امریکای خیراتي ادارې کاونټر پارت انټرنیشنل سمو د وړاندې د افغانستان په انتخابي عمل کې د خلکو د برخې اخیستو د پاره هم لوی منډه کړې ده. طالبان د انتخابونو سخت مخالف دي. طالبان جمهوری انتخابونه د غربي ملکونو د نظام یو سوچ تصور کوي چې دوی په افغان ملت تپل غواړي. هم دغه وجه ده چې افغان طالبان د افغانستان جمهوری حکومت امن خبرو کې ناشتی ته نه پرېږدي، او دا غیر قانونه او د غربي ملکونو ګډاګې حکومت بلي. ذبیح الله مجاهد په افغان ولسمشر اشرف غنی باندې نیغ په نیغه کاونټر پارت انټرنیشنل سره د کار کولو تور هم لګولې دی. هر کله چې صدر اشرف غنی د طالبانو حمله غندلې ده، د یو ناقابل معافی جرم او د افغان او اسلامي اقدارو خلاف ورزي بلل ده. ولسمشر اشرف غنی تیره هفته د امن په نوم لویه جرګه رابللې وه، کومه چې تر 15 ورځو پورې ناشته وه، او 3200 سپین روبو او ولسي مشرانو پکې ګډون وکړو. طالبان په لویه جرګه رابللو خپه وو. هم دغه وجه ده چې طالبانو د روجي په زبرګه میاشت کې د ډزبندۍ د صدر اشرف غنی وینا ونه منله. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د دوحا په امن خبرو اترو کې شامل امریکني نماینده خلیلزاد ویلي دي چې د ده په مقصدونو کې یو مقصد طالبانو سره پخا او کوټري ډزبندۍ کول دي، خو طالبان یې نه مني. طالبان وایي چې اول د امریکا افغانستان نه د وتو خپله نیټه اعلان کړي. خاغلی خلیلزاد کابل کې د امریکای په خیراتي اداره په شوی حمله تر اوسه پورې څه تفسیر نه کړی. البته کابل کې د امریکای سفیر جان آرباس د طالبانو په حمله بد ویلی دي. سفیر خاغلی باس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دي چې هدف کړی شوی اداره د مقامی خلکو لاسګیرنه کوي، صحافیانو لا تربیه ورکوي، او د افغان ولس امداد کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ستړی مشی تاسو د واشنگتن نه د دې سات تفصیلی رپورټونه اوري. په شام او عراق کې د داعش ډلې له ډډې وړکې دوه وروسته اوس د غډلې کوم لوی مرکز نه لري، مګر د ترهګرۍ سره د مبارزې کارپوهان اندېښمن دي چې د داعش ډلې خواره وره جنګیالي ښایي د نړۍ په نورو هیوادونو او یا نورو برخو کې ستونزې راولاړې کړي او له نظره پټ پاتې شي. په دې هکله نصیر کاکړ تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوي.
په سریلانکا کې د ایسټر پر ورځ د ځانمرګي بریدونو لمخه د ترګری د مخنیوي ډیرو لږ چارواکو او څیړونکو په هغه هیواد کې د داعش په موجودګۍ اندېښنې څرګند کړې وي. د نړۍ د نورو هیوادونو پرته چیرې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپلې صوبې جوړې کړې دي لکه افغانستان، لیبیا یا فلیپین، خو په سریلانکا کې د داعش په اړه پروپاګند لږ و. سریلانکا هم د داعش خپل سره خلافت ته وسلوال نه و لیږلي. هلته چارواکي وایي د داعشیانو شمیر تر 30 کم و او نامعلومه شمیر کې تر څارنې لاندې دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکو ډیر زر پخلی وکړ چې د اپریل د 28 نیټې برید له داعش څخه اثر اخیستی او له هغه څو اونۍ وروسته په سریلانکا کې چارواکو وویل چې حمله کوونکو له ترګر سازمان سره بیلابیل تماسونه درلودل. وزیر اعظم رانیل وکرمه سنگه د مئی په ومه نیټه پارلمان ته وویل چې دوی د نړیوالې ترګری ښکار دي. د ده په وینا که چیرې دوی له ترګر سازمان سره تړلي ټول خلک ونیسي، خو بیا هم ترګر نورې لارې چارې کارولی سي. د وکرمه سنگه خبرو د امریکا د استخباراتي او ترګرۍ د مخنیوي د چارواکو هغه ویرو ته ژغ ورکړی چې وایي د رسمي اړیکو نه درلودلو پرته هم داعش دا زده کړي چې جنایي جالونه او د ترګرۍ جالونه د خپلې اجنډا لپاره څنګه وکاروي. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په یو کانفرانس کې د ترګرۍ د مخنیوي په ملي مرکز کې د ستراتیژیکو عملیاتو د پلان مشر لیفټیننټ جنرال مایکل ناګاټا وویل بدبختانه دوی په دې زده کولو کې ډیر پرمختی چې په مجازي دنیا کې څنګه خلک تندره وکړي او په حرکت کې راولي. په وروستیو کې د امریکا چارواکو خبرداری ورکړی و چې خارجي جګړه ماران د داعش په څانګو یا جالونو کې پناه اخیستی سي چې تر لسو زیاتو نورو هیوادونو کې دي لکه ترکیه چې د کلونو راهیسې یې په شام کې د داخلېدو لپاره وسلوال د دروازې په توګه کاروي. په امریکایي پوج کې د ترګرۍ د مخنیوي یو پخوانی څیړونکی جټ پارکر وایي د خارجي وسلوالو لپاره له داعش سره یو ځای کیدل اسان کار نه دی. حتی په هغه هیوادونو کې هم چې خلاصي پولې لري امنیتي ادارې د تیاروسۍ په حال کې وي. هغه وایي له عراق او شام څخه نورو هیوادونو ته د سفر لپاره د داعش وسلوال جیلي اسناد او پاسپورټونه کاروي. یو څیړونکی تاماس رینارد وایي هغه جنایي ډلو چې شام او عراق ته یې د داعش وسلوالو په اړولو کې مهم رول درلود هم راکوشنی سوي دي. د ده په وینا د تیرو کلونو په پرتله اوس ډیر څه بدل دي چې جهادیانو به د قاچاقبرو عملي جالونه درلودل. هغه وایي له 2016 کال راهیسې پرله پسې سفرونه نږدې راختم سوي دي، خو اوس هم ډیر لږ خلک هڅه کوي چې د جهادیانو سیمو ته سفرونه وکړي. بیا هم ځینې خارجي ترګر بریالي سوي دي. په برسلز کې د څیړنې د یوې ادارې وروستی رپورټ وایي له مصر، مراکش او تیونیزیا څخه تر 15,000 زیات وسلوال عراق، شام یا لیبیا ته تللي او تر 1,000 زیات بیرته خپل هیوادونو ته ستانه سوي دي. په اروپا کې د پولیسو اداره یوروپول اندازه لګوي چې 1500 خارجي وسلوال اروپا ته بیرته رسیدلی دي. ځینې هیوادونه لکه بلغاریا او رومانیا اندېښنې څرګنده کړي چې وسلوال خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنېدو لپاره دوی د ترانزیټي لارې په توګه کاروي. او په هنګري کې استخباراتو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 1,000 خارجي جګړه مار چې د بلکان دي خپل وطن ته د رسیدو لپاره موقع ته ناست دي. دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوس هم د ایران په لور د امریکا صدر ډونالډ ترامپ وایي هیله یې دا ده چې له ایران سره خبره پوځي جنگ ته ونه رسیږي، مګر زیاتوي چې د پوځي مقابلې یا پوځي اقدام ویره شته. صدر ترامپ چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره خبرې کولې، خلیج ته یې د یوې پوځي بیړۍ د روانېدو په هکړه وویل چې ایرانیان د امریکایانو ګټو ته ګواښونه کوي او امریکا ته پکار ده چې مناسب امنیتی تدابیر وسنجوي. بل اړخته د امریکې خارجه وزیر ایران ته ګواښ کړی چې که په کوم برید لاس پورې کړي نو د امریکا له کلک او فوري ځواب سره به مخ شي. جزئیات یې له نوشیروان قلندر څخه په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا جنگی بیړۍ چې USS لینکن نومیږي او د بمبار جازونو اوړلو صلاحیت هم لري، سره د سلورو B-52 جنگی جازونو ترڅنګ منځنی ختیځ ته رسیدلې ده. امریکا خپل جنگی بیړۍ د هغه اندېښنو وروسته منځنی ختیځ ته ور ولېږلې چې وایي ایران د امریکا په هدفونو د بریدونو پلان جوړوي. د امریکا د مرکزی کمانډ ویان نیوی کیپټن ویلیام اربن وایس آف امریکا سره د خبرو اترو په وخت د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د سویس کینال د لارې د امریکا جنگی بیړۍ چې پکې د جنگی جازونو یو شمیر تعداد موجود دی د زیارت په ورځ منځنی ختیځ ته رسیدلې ده. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د جنگی جازونو نه مسلح امریکایي جنگی بیړۍ د قطر هیواد د اودید ایئر بیس ته رسیدلې ده. د شروع یا چهارشنبې په ورځ د امریکا د مرکزی کمانډ سینټ کام کمانډر او د خصوصي مرین ځواکونو کمانډر جنرال کینی فرانک میکنزی ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د نوې پوځي مرستو زیاتولو خاص ځکه کړو چې د ایران لخوا د بریدونو خبرداري په اړه ورته اشاره ملو شوې وي. د هوایي پوځ مشر جنرال ډیوډ ګولفین وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د تیزی سره پوځي نقلو حرکت د لارې دا پیغام ورکوي چې موږ څه وخت هم خطرو سره مخ کېدلی شو او د دغې مخنیوي لپاره به د خپلې خوښې ځایونه په هدف کوو. د امریکا پوځ منځني ختیځ ته په یو داسې وخت کې رسیدلی دی چې یورپي لیډرانو د ایران د هغه د ډکو غندنه کړې ده چې وایي که ایران سره شوې نړیوالو طاقتونو لوزنامې په ځای ساتلو لپاره که نورو عالمي طاقتونو سوو نه کړل او امریکا یې بیا دغه معاهدې ته رانه وستله نو د معاهدې نه بوزي. د دې ترڅنګ ایران دغه قوتونو ته دوه میاشتې وخت هم ورکړی دی. په دغه لوزنامه باندې د امریکا نه علاوه جرمني، فرانس، روس، چین او برتانیا هم دستخطونه کړي وو. د برتانیا، فرانس او جرمني وزیرانو په یو بیان کې د ایران لخوا د معاهدې په ځای ساتلو لپاره د دوو میاشتو نیټې ګواښ رد کړی دی. د امریکا او ایران ترمنځ دا تازه تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شوی دی چې امریکا په ایران نوې بندیزونه په ځای کړي دي او د ایران پاسداران انقلاب ډلې ترهګر ګرځولې ده. امریکا په ایران نوې اقتصادي بندیزونو کې هغه رعایتونه هم بیرته اخیستي دي چې هر څوک د ایران سره د تیلو تجارت کولی شي. که ایران سره د دې نه وروسته اوس کوم هیواد د تیلو کاروبار کوي نو هغه کمپنی یا هیواد به په نړۍ کې د امریکایي بندیزونو سره مخ کیږي. یورپی لیډرانو ویلي دي چې دوی غواړي چې ایران دې د کال 2015 د عالمي طاقتونو په لوزنامه کې پاتې شي، خو د دې لپاره به ایران خپل ایټمي پروګرام ودروي. امریکا یو کال وړاندې د دې معاهدې نه وتلې ده. د امریکا په ایټمي لوزنامه کې پاتې کیدلو خبرې اوس په ځای پاتې شوې دي او دا بندیزونه اوس هله ختمېدلی شي چې ایران د خپل ایټمي پروګرام پر مخ بوتلو نه وروسته شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شورو په ورځ نور نوې بندیزونه هم په ځای کړل چې پکې غربي ایشیایي هیوادونو ته د ایرانی تانبې برآمد کول هم شامل دي او دغه د ایران لپاره د پیسو ګټلو یو غټه ذریعه ده. د دې نه وړاندې چې کله امریکا د ایران په تیرو بندیزونه ولګول نو ایراني معیشت ته سخت زیان اړولی و. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د یورپی لیډرانو د بیان په جواب کې خبرګون څرګند کړی دی او په خپل ټویټر یې لیکلی دی چې دغه بیان ښایي یورپی مشران د امریکا په لاسو کې لوبیږي او باقی دنیا هم. مونږ تیر یو کال د یورپی مشرانو معذرت خانه خوی ولیدو.
او سم دلته د امریکا حالات امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلی هغه ډیر حیران دی چې د ریپبلیکنانو تر واک لاندې سینټ کې د استخباراتي چارو کمیټې د هغه مشر زوی ډانلډ ترامپ جونیئر د پوښتنې ګرویګنې لپاره بللی دی. د سینټ یادی کمیټې د صدر ترامپ زوی د 2016 کال په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پلټنو په تړاو پوښتنو ته غوښتی دی. بل پلو د امریکا د سازو ایوان مشر نینسی پلوسی پر صدر ترامپ او دغه پر انتظامی تور لګولې چې غنی کانګرس د سوال جواب د پاره د چارواکو بلنې هر ورځ لپاره غورځوي او په دې ډول د انصاف په وړاندې خپل بی پروايي خي. نور جزئیات د محمد عالمگیر په دې رپورت کې ووري.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلی چې ډیر حیرانه شو کله چې هغه خبر شو چې ریپبلیکن اکثریتي سینټ استخباراتي کمیټه د دزوی ډونالډ ترامپ جونیئر د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په اړه پلټنو په لړ کې د تپوس پښتنو لپاره راوغښتلو. ډونالډ ترامپ په دغه موقع خبریالانو ته ویل زما زوی ډیر خسړی دی او وړاندې هم په دې رنګه پلټنو کې رابرټ مولر هغه پاک ګرځولې دی. صدر ویل د زوی څخه د 6 ساعتو پورې وړاندې پلټنې شوې. دا واضح نه ده چې ترامپ جونیئر به د اورونې لپاره حاضر شي او کنه، که څه هم د پسې دا غږ ریپبلیکن مشرانو کړی. په کانګرس کې ډیموکرات غړي وایي په امریکا کې دا وخت آئینی ازماینه روانه ده، په داسې حال چې سپینه ماڼۍ او د قانون وزارت ته 2016 صدارتي انتخاباتو کې روسي مداخلت پلټنو رابرټ مولر رپورټ په لړ کې د کانګرس ټول خواستونه او امرونه یا خو رد کړي یا ورله اهمیت نه ورکوي. کانګرس د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار څخه هم غوښتلی وو چې د رابرټ مولر لخوا جوړ د 1400 څخه زیات تفتیشي رپورټ ته په اصل شکل کې کانګرس ته پیش کړی شي، خو سرکاري وکیل دا خبره نظر انداز کړي او کانګرس هغه د کانګرس د سپکاوي په جرم باندې ککړ ګرځولې. په کانګرس کې د ډیموکرات کمیټې مشر جری ناډلر ویلی ترامپ انتظامیه امریکا د قانوني بحران سره مخ کول غواړي.
That they have decided to oppose the role of congress.
د دې خبرې مطلب دا دی چې دوی کانګرس د قانون بل لاس او د ولس نمائنده نه مني. دوی په امریکني ولس د معلوماتو لارې تړل غواړي، خدای سي برانه کوي نه. مونږ داسې حکومت نه منو کوم کې چې معلومات په خالی یوې برخه لکه صدر سره وي او کانګرس او ولس په دې مت کې پتیاره کې ساتل کیږي. د زیارت پر ورځ د کانګرس سپیکر نینسی پلوسی هم خاغلی ناد در سره په دې خبرو باندې اتفاق وکړو. هغه ویل
یس آی ډو اګری وذ چیرمن نادر بیکاز دی ادمنستریشن هاز ډیسایډډ دټ دی ار ناټ ګوینګ ټو او
زه چیرمن نادر سره په دې خبرو کې اتفاق لرم. انتظامیه پزړه کې غوټه کړې ده چې دوی با خپل سوګند پالنه نه کوي. د کانګرس عدلیه چارو کمیټې د رپورت لیکوال رابرټ مولر خپل د روانې میاشې په اخره کې اورون لپاره رابللی، خو صدر ترامپ ویلی مولر به کانګرس سره مخامخېږي. ډونالډ ترامپ وایي
Well, I'm going to leave that up to our very great attorney general and he'll make a decision on
that. زه به خبر اخو سرکاري وکیل ته پریږدم چې هغه فیصله وکړي. زه به خالي دا وایم چې مولر رپورت راغی، په دې باندې تقریبا 30 میلیونه ډالر خرچه راغله. په دې پسې وګلس اتلس داسې ډیموکراټان پر شاو کم چې د ډونالډ ترامپ نه سخت نفرت کوي. د امریکا په تاریخ کې به زمانه په دې باندې لسوک زیات بې پلو نه وي پاتې شوی. سر ترامپ په دغه خبرو کې دا داوا هم وکړه چې د رپورت لیکوال رابرټ مولر د سره ناخوخي لري او غداري چې رابرټ مولر تفتیشي افسر په هغه وخت کې ولګول شو په کوم ورځ چې هغه د اف بی آی د ډایرکټر نه پاتې کړی شو. د ستر وکیل ویلیام بار باندې د کانګرس سپکاوي تور پر سر باندې به په کانګرس کې اورونه او بحث را روان روزو کې کیږي، خو سپیکر نینسی پلوسی وایي په دې مت کې اتحاد نشته.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
قدر منوریدیم کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غادرې ساعت سارانه خبرونه پام دی چې پایتره سیګي په څو شیبو کې به پام دی چې په باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. زه د خبرونه کوربا فواد لامی او د خبرونه پروډوسر نوشیروان قلندر د تاسو نه اجازه غواړو او د ورځې په اوږدو کې کول شي چې زمونږ فیسبوک او ویب سټ او ټویټر ته ولاړ شي او د تازه خبرونو نه ځان خبر کړئ. خو ورځ ولرئ.